د سهار لاس بجې شوې. السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې یو ساته خبرونه ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هر کله کو. په دې خبرونه کې به د کابل په طبي پوهنتون کې د مظاهرې په اړه راپور واوري او همدارس په یو بل راپور کې به واوري چې دفاع وزارت وایي د افغانستان په قلمرو کې به هیڅ چاته د ګاونډیو هیوادونو پر ضد د فعالیت اجازه ورنه کړي. نور موضوعات او د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې د ننګرهار د شور ولسوالۍ قوي مشرانو په خپلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د یووالي پریکړه وکړه. چارواکي وای هغه مسافر چې پرون د کابل میدان وردګو په لار کې طالبانو یرغمل کړی وو د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشی سوی دی. او د فرانسې ولسمشر د مدیترانې سمندرګي ختیځ لور ته د دې هیواد د جنگي بیړیو د استولو امر کړی. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د شور ولسوالۍ قومي مشرانو په خپلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د یووالي پریکړه وکړه. د دا قومي مشرانو لړلې ملک عثمان ول چې د شنوارو ټول ولس د دولت ملاتړ کوي او د خپل سیمو د امنیت په ټینګښ کې به ګډه هڅه کوي. دوی همدارنګه د وسلوالو د ځپل په برخه کې له ولسونو سره د حکومت د همکاري غوښتنه وکړه. د دې ولایت امنیت کمانډیان هم د غونډې ګډونوالو ته چې په شنوارو ولسوالۍ کې جوړ شوی و د پره همکاري ډاډ ورکړ. که څه هم د یاد ولسوالۍ اوسیدونکي تر دې وړاندې د بیلابیلو لاملونو له مخې خپلو کې سره بشل شوي وو، خو تیر ورځې خپل منځي اختلافات یوې خواته او تر څو جرګو وروسته د یووالي د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي وای کورنی او بهرنی وسلوال مخالفین د دې ولسوالۍ په ځنګل سیمه کې پراخ روزنیز مرکزونه لري. د دې ولسوالۍ وطن قومي مشر سلطان همکار ول چې یاد وسلوال تر ډیره د منځنۍ اسیا د هیوادونو اتباع دي چې د انتحاري حملو او منجوړولو ترڅنګ خپل لیکو ته د ځوانانو د جلب او جذب چارې مخته وړي. نوموړي زیاته کړه چې وروستیو جګړو د دې ولسوالۍ د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړی او څه باندې 2000 کورنۍ نورې سیمو ته کډوال شوي دي. پر همدې مهال د امام صاحب ولسوال وایي ډیر ژر به په دغه ولسوالۍ کې د وسلوالو د ځپلو په هدف پراخ تصفوي عملیات پیل شي. د دې ولسوالۍ د ځنګل سیمه د تاجکستان حد سره نږدې پرته ده. چارواکي وای هغه مسافر چې پرون د شنبه د کابل میدان وردګو په لار کې طالبانو یرغمل کړی وو د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشی شوی دی. طالبانو پرون په جلریز ولسوالۍ کې د دې ولسوالۍ د حسایې د مدیر په شمول 15 کسان چې حاضر ټبري افغانانو له موټر کښته کړي او ځان سره بیولیو. د میدان وردګو والی حیات الله حیات الله ازادي راډیو سره په خبرو کې ول دا کسان پرته له جګړې خوشی شوی دی.
وخته کې به ما خبر رسید قوت های امنیتی خودم تیار کړم.
دی وای کله چې موږ خبر شو خپل ځواکونه مو چمتو کړل، خو د ځواک لپاره پرته د خپل مشرانو او دینی عالمانو په منځګړیتوب او ملاتړ وتوانې دوه چې دا کسان له مخالفینو له منګولو را خوشی کړو. د میدان وردګ والی وای هغه سیمه چې طالبانو په کښې کمینې ولې وو د سړک دواړې غاړې په باغونو پوښلې دي. نوموړي ویل چې د دې لارې د امنیت ټینګښت لپاره یو شمېر اقدامات پیل کړي دي. تر دې مخکې وسلوال کسانو له هغو اوو تنو چې د کابل کندهار پر لویه لاره یې یرغمل کړي وو سرونه پرې کړل. دې پېښې پر حکومتي چارواکو د خلکو پراخ اعتراضونه راپورته کړل. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ 15 شپېته پله، یو انګلیسي پونډ 101 افغانۍ 80 پله، یو یورو 22 افغانۍ 10 پله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ 15 نیمه پله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ 15 10 پله، زر پاکستاني کلدارې 610 افغانۍ. بیا هم شرغ لست. په ترکیه کې راټول د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې لا ډېر استخباراتي معلومات په خپلو کې سره شریکوي، د ترهګرو د تمویل سرچینې به وچوي او پور پاکې به پر پلو امنیتي تدابیر زیاتوي. دوی دا خبرې د پاریس له بریدونو وروسته د نړۍ د شلو بډایو او پرمختللو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې کړې دي. پرون په ترکیه کې د تیت ورځنۍ سرمشریزې په پای کې د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل د غونډې نتایج اعلان کړل. میرکل وویل د شلو بډایو هیوادونو مشران په دې سلا سول چې ترهګري یوازې په پوځي ځواک له منځه نه شي وړل کېدلی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت یادایش د هغو عوایدو مخه باید ونیول سي چې د تیلو د قاچاق څخه یې ترلاسه کوي. د برېټانیا صدراعظم ډیوډ کیمرون بیا هغه پلان په ډاګه کړ چې غواړي د سوریې څخه د کډوالو د روان بهیر لپاره د نوي مالي صندوق د جوړولو په هدف د مرسته کوونکو د یوه کنفرانس کوربه توب وکړي. د فرانسې ولسمشر د مدیترانې سمندرګي ختیځ لور ته د دې هیواد د جنګي بیړیو د استولو امر کړی دی. فرانسه غواړي په پاریس کې د جمعې د ورځې له حملو وروسته د دې جنګي بیړیو په وسیله چې الوتکې لیږدولی سي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد حملې پراخې کړي. ولسمشر فرانسوا اولاند وویل چې متحده ایالات او روسیه باید د داعش له وسلوالو سره د مبارزې په برخه کې خپل اختلاف حل کړي او د دې ډلې پر ضد خپل ځواکونه سره ګډ کړي. اولاند دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د فرانسې پولیسو د مشکوکو وسلوالو پر ضد 155 جلا عملیات کړي دي. د بلجیم کومانډو ځواک پرون په بروکسل کې پر یوه کور چاپه ووهله، خو د پاریس په حملو کې اصلي مشکوک تورنې ونه موند. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون له پارلمانه وغوښتل چې په دې هیواد کې د پاریس له حملو وروسته استراري وضعیت د دریو نورو میاشتو لپاره وغځوي. اولاند د پارلمان دواړو خونو ته په وینا کې وویل د اکتوبر تر 13 نیټې به ورته د استراري وضعیت د غځولو لپاره یو مصوبه وسپاري. د پارلمان پر غړو ټینګار وکړ چې دا مصوبه به د نومبر تر 6 تصویب کړي. اولاند همدارنګه ټینګار وکړ چې د فرانسې جګړه د توندلارو تروریستانو پر ضد جګړه ده. دی وایي موږ د کوم تمدن پر ضد جګړه نه کوو، ځکه دا قاتلان د هیڅ تمدن استازیتوب نه کوي. موږ له هغو جهادي تروریستانو سره جګړه کوو چې نه یوازې فرانسې بلکې ټولې نړۍ ته ګواښ کوي. اولاند د فرانسې پارلمان ته د هم وویل چې په سوریه کې د جګړې لپاره یوه پراخ ائتلاف ته اړتیا ده، او دی به په راتلونکو ورځو کې د امریکا او روسیې له ولسمشرانو سره په دې اړه خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر همدارنګه وویل چې هیواد یې د اروپایي ټولنې پر بهرنیو پولو د جدي کنټرول غوښتنه کوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی ای ای مشر خبرداري ورکړی چې شای داعش ډله به د ځینو نور حملو پر پلان هم کار کوي. جان برینان پرونول کڅ هم دا خبره څرګنده ده چې داعش به د پاریس ته حمله په شان نور حمله هم وکړي. خدای ډاډه دی چې د افراطی ډله به په خپل درې کار کې بریالي نسی. برینان په دې اړه څرګندونه په هغه امنیتي کانفرنس کې وکړه چې په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په تحقیقاتي مرکز کې جوړ شوی و. د سی ای ای مشر ول د دې لپاره د دوی لپاره هر احتمالي حمله شاید ډیره ګرانه پریوزي، ځکه د پوینا د اروپای استخبارات او امنیتي ادارې خورا پرخیسی وي او د هغو افراطي کسانو پته لګوي چې د سوریه او عراق په جګړو کې له ګډون وروسته خپل کورنۍ ته ستنېږي. او د بلجیم او اسپانیا د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوستانه مسابقه پرون له پیلېدو څلوروي ساعته مخکې د پاریس د حملې په اړه د تحقیقاتو په تړاو د حکومت او امنیتي خبرداري له خبرېدو وروسته کینسل شوه. د بلجیم د فوټبال فدراسیون وویل چې دا مسابقه پرون د حکومت له غوښتنې وروسته کینسل شوه. د بلجیم د فوټبال فدراسیون پرون په یو بیان کې وویل د لوبې د کینسل کېدو علت د تروریستي حملو په اړه خبرداري وو او په دې هیواد کې یو مشکوک تروریست تعقیب دی. فرانسوي چارواکو ګومان کوي چې د پاریس د حملو اصلي تراب یو شکلن بلجیم وي. په دې پسې د بلجیم حکومت د امنیتي اظهاراتو درجه لوړ کړه. د خبرونو پای
زمونږ غږ آزادۍ راډیو او قدر منوریدونکو د آزادۍ راډیو د دې خپرونې په دوام کې راپور نه خپرو. په داسې حال کې چې د داعش ډلې فعالیتونو په سیمه کې اندېښنې پرولې، د افغانستان دفاع وزارت ګاونډیو هیوادونو ته له خپلې خوا د امنیت ډاډ ورکوي.
افغانستان په خپله باندې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یا د ایران یا د روسیې یا د کوم بل هیواد په ضد باندې استعمال شي.
د کابل په طبي پوهنتون کې دا شیبه د غصب شویو ملکیتونو پر ضد مظاهره روانه ده. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ قومي مشران وایي د دې ولسوالۍ په ځنګل نومي سیمه کې بهرنیو جنګیالیو ځالې جوړې کړې دي، او د شینوارو د شپږو ولسوالیو ولسونه وایي د خپل منځي اختلافونو له ختمولو وروسته اوس د دولت ملاتړ ته چمتو دي.
ټول شینواري شپږو ولسوالۍ یو ورنۍ خېلو داب کې نشته. د خپل اسلامي دولت پوره دي هیڅ قسمه ناوړه او غیر قانوني اعمال بنه تر سره کوي.
د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ په دوهمه نیمای کې د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو له ځنګړی پروګرام تاندې څنګه سره یو ځای خبريږي او د دوه تیر سره اوسي. قدر منوریدونکو د افغانستان د دفاع وزارت د دریس په اړه چې وای د افغانستان له خاورې هیڅ یو گاونډي هیواد ته هیڅ راز خطر نه دی متوجه. راپور د همدې خبرونې په دوام کې تاسو ته وړاندې کوو. راسره اوسئ، خو لومړی ورځو د کابل مظاهرې ته. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د کابل په طبي پوهنتون کې د غصب شویو ملکیتونو پر ضد مظاهره روانه ده. د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران همدا شیبه د مظاهرې له سیمې د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. زدران صاحب.
بله مهرباني، تاسو غواړم تاسو او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه. لکه تاسو چې اشاره وکړه، د کابل په طبي پوهنتون کې د استادانو لخوا د تیرې ورځې رئیس اعتراض روان دی. دوی تعصب کړی دی او دروازې د محصلینو په مخ باندې تړلې دي چې زده کړې درس نه ورکوي. او دا تعصب په دې اړه دی چې د څو وختونو رئیس افغان حکومت دوی وایي چې افغان حکومت د دوی د زده کړې هغه کوم امکانات چې دي هغه ورمحدودوي. د دوی ځمکې د دغه طبي پوهنتون اړوند ځمکې ورځ په ورځ غصبېږي او ځینې شخصي تصدیو ته ورکول کېږي. دوی په یو نوي اقدام کې په دې اړه باندې راټول شوي دي چې د کابل د طبي پوهنتون یوه برخه چې د زړه د ناروغیو علاج پکې کېږي او د دغه پوهنتون محصلینو ته پکې د پریکټیک یا د عملي زده کړو دوره ورکول کېده، هغه په یو نوي اقدام کې د افغان حکومت لخوا تصدی ته وړاندې شوې ده. نو له دې سبا دا برخه د دوی اړوند نوي په دې معنی او محصلین به هم د عملي زده کړو څخه محروم پاتې کېږي. نو د کابل د طبي پوهنتون استادان دا یوه اندېښنه ګڼي او دوی وایي چې په دې اقدام سره به د دوی هغه د زده کړو چاپېریال محدود شي. په داسې حال کې چې دوی هڅه کوي چې ورځ تر بلې د پوهنتون ساحه پراخه کړي، پوهنتون کې امکانات زیات کړي او د محصلینو جذب ډېر کړي. په دې سره دوی وایي چې که چېرې افغان حکومت دې برخې ته جدي پاملرنه ونه کړي، د زړه د ناروغیو چې دلته به تقریبا په ډېرېدو دي، د علاج د ننه په افغانستان کې به امکانات کم شي او هغه ډاکتران چې دوی روزي، محصلین چې دلته روزل کېږي، د هغوی د زده کړې امکانات به کم شي. په دې برخه کې دوی وایي چې دا اعتراض به تر هغه دوام ورکوي تر څو د دوی غوښتنې ونه منل شي او که چېرې د رئیس جمهور سره ورته د ملاقات زمینه برابره شي، هغه وخته پورې به دوی همدا غوښتنه کوي چې تر څو جمهور رئیس ته همدا غوښتنه ورسوي. په ټوله کې داسې اعتراضونه یا تعصب چې کېږي ډېر وخت محصلین ورسره هماهنګه نه وي، همغږي نه لري. خو د دغه تعصب سره موږ چې د کابل د طبي پوهنتون محصلینو سره خبرې وکړې، هغوی هم همغږي ښیي. دوی وایي چې دا دوی ورسره همغږي دي تر هغه پورې چې د استادانو غوښتنې که ونه منل شي، بیا به دوی مظاهرو ته راوځي او سړکونه بندوي او پوهنتون ته به د زده کړو لپاره نه راځي تر څو چې هغه غوښتنې چې دوی غواړي چې تحصیل دوره د امکاناتو سره وي پوره نه وي.
زادران صاحب، دا خلک په تحسن ناست دي دننه په پوهنتون کې او کدی باندې لارو وټونو ته راوتلي؟
دوی یوازې تعصب کړی دی، یعنې اعتراضیه غونډې نیولې ده، ناستې شعارونه نه ورکوي د چا په ضد باندې. اما دوی تعصب آرام دی په دې معنی چې یوازې صنفونو ته نه ځي، درس ته نه ځي او د محصلینوباندې د کابل د طبي پوهنتون دروازه تړل شوې.
زدران صاحب، بله خبره دا ده چې آیا دوی له چارواکو سره، له مسؤولو ادارو سره، هغو ادارو ته چې د دوی دغه جایدادونه یا ملکیت د افغانستان د طبي پوهنتون ملکیتونه هغو مؤسساتو ته ورکول شوي دي یا د چا لخوا ورکول شوي دي، له هغو سره دوی خبرې کړې چې بیا اوس تحسن ته راوتلي او که مذاکراتو مخکې دوی اعتراض پیل کړی؟
اتمن دوی لومړی مرکز د لوړو زده کړو وزارت ته هغه دوی په جریان کې اچولی وو. همدا اوس هم د لوړو زده کړو د وزارت چارواکي د دوی سره په خبرو وو. موږ چې عملته وو، د دوی غوښتنه دا وه د لوړو زده کړو وزارت چې تاسو لطفاً درسونو ته ادامه ورکړئ. موږ هڅه کوو چې د جمهوري ریاست له طریقه نه تاسو یو ملاقات د جمهور رئیس سره برابر کړو تر څو خپله دوی اقدام وکړي. یعنې د عامې روغتیا وزارت چې غواړي دغه برخه وسته صدی ته ورکړي، د جمهوري ریاست منځګړیتوب ممکن اما دا چې دوی په دې برخه کې لږ ناامید وو، ځکه چې له دې وړاندې هم د دغه طبي پوهنتون ډېری ځمکې غصب شوي دي یا نورو خلکو ته ورکړل شوي دي، یا پکې کورونه جوړ شوي دي او یا پکې روغتونونه جوړ شوي دي شخصي. نو په دې برخه کې دوی لږ ناامیده ښکاري. اما شاید په دې اړه باندې وروسته د حکومت موقف څرګند شي چې د محصلینو امکانات د برابر رول لپاره به څه هڅه کوي.
ډېره زیاته مننه کوم. له کابل د ازادۍ رادیو خبریال یوسف خان زدران و چې په راپور کې مو د دواورې دل چې د کابل د طبي پوهنتون استادانو او کارکونکو تحسن کړای اعتصاب پیل کړای کارونو او درسونو تنزي او د دوی اعتراض دادی چې وایي د دوی د پوهنتون ملکیت ځمکه نورو ادارو ته ورکړل شوې دي او یا د ځینو افرادو لخوا غصب شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
اوس هم نور موضوعات په داسې حال کې چې ایران او روسیه په افغانستان کې د داعش ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې. د افغانستان دفاع وزارت د سیمې له هیوادونو یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د اندېښنو د سرګندولو پر ځای د تروریزم د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. په دې وروستیو کې د ایران د پلو ځواکونو قومندان ویلي وو چې د افغانستان او عراق لخوا د داعش وسلوال د دې هیواد د پلو 40 کیلومتر ته نږدې شنو د دوی به پر ضد اقدام وکړي. روسیه هم د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د اجمل اند پر راپور کې په دې اړه تفصیل واوري.
لوړ پوړی ایرانی جنرال احمد رضا پردستان وایي چې د اسلامي دولت یا داعش وسلواله ډلې د عراق یا افغانستان لخوا د پولي 40 کیلومتر ته ورلند شي سرتیری به پر سخت اقدام لاس پورې کړي. تر دې مخکې د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداري ورکړی و چې فرانسه د امریکا متحده ایالات او ایران د داعش د بریدونو لوی هدف نه دي. د ایران دولتي رسنیو د ایرانی جنرال احمد رضا پردستان لخوا د عراق د بهرنیو چارو د وزیر د خبرداري ته په اشاره ویلي دوی له هیڅ ډول غواخ ویر نه لري او د ایران له پولیسو 40 کیلومتر اخوي د عراق په خبره کې سره کارخانه خکړي. د ایرانی جنرال خبرداري ورکړی چې په عراق او افغانستان دواړو کې به د داعش د هر هغه اقدام پر ضد چې د ایران پر لور وي جدي اقدام وکړي. جنرال پردستان ویلی اوس مهال د داعش ډلې و برخه د افغانستان په شمال کې د هڅه کوي چې د ایران پولو ته ځان ورسوي. نو موري خپل خلکو ته ډاډ ورکړی ویلی د مخکې لدی چې دښمنه سرحدونو ته ورورسیږي د دوی دفاعي ځواکونه د مقابله لپاره چمتو دي. بل خو روسیه هم یو ور بیا د افغانستان په شمال کې د اسلامي دولت د وسوال ډلې پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال اولیک سیرمولوتوف د دې هیواد د پارلمان بي کمیټې ته خبرو کې ویلي دوی د افغانستان په شمال کې د وضعیت خرابېدونه خبر دی او د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د خپل سفر په ترڅ کې به د دې هیوادونو چارواکو سره د افغانستان په شمال کې د داعش پر فعالیتونو او منځنۍ اسیا ته پر پیښو خطرونو خبرې وکړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي دوی چې په افغانستان کې د محل په کومه جګړه کې خکیل دي هغه واځي د افغانستان نه بلکې د ټولو سیمې د خوندیتوب لپاره روانه جګړه ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیری وایي دوی به هیڅ اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د ایران، روسیا او یا کوم بل هیواد پر ضد وکاري. خو د نوموړي پوینا د سیمې هیوادونه هم باید په افغانستان کې د تروریزم پر ضد روانه جګړې ته د خیر په غونډې کې نه ني.
هغه هیوادونه چې د سیمې هیوادونه دي یا زمونږ گاونډیان دي او یاد نړۍ هیوادونه دي هغوی باید د افغانستان سره مرسته وکړي تر څو دا جګړه بریالیتوب ته ورسیږي. افغانستان په خپل باندې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره یا د ایران یا د روسیې یا د کوم بل هیواد په ضد باندې استعمال شي. تاسو وګورئ دلته چیچنیان، ازبکان، عربان، ایغوریان، په خپل پنجابیان دا ټول رغلي دي په افغانستان کې جګړې کوي. یو افغان بمتانی ویلیدل چې کوم بل هیواد ته لاړ وی هلته جګړې کړې وي. نو بنا انداز تروریزم سره د مبارزې لومړی خط دی. هر هیواد چې تشویش لري هغوی دې د افغانستان سره په سیاسي برخه کې، په اقتصادي برخه کې، حتی په نظامي برخه کې مرسته وکړي تر څو چې دا جګړه کامیاب شي.
روسیې تر دې مخکې هم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه. خو دا لومړی ځل دی چې یو ایرانی جنرال داسې خبرداري ورکړي. افغان حکومت په وار وار په افغانستان کې روانه جګړه د سیمې مشترکه جګړه بللې او د روسیې او ایران په شمول له غونډیو هیوادونو او نورې نړۍ غوښتي چې په دې جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز او تمویل کې ورسره مرسته وکړي.
نجيبه نوشابه د افغان څه حال د فزو په جبه
خزه او تفریزایونه دا تفریزایونو نشټواله د خزه د پاره څومره سونځه ده
د خزه غږ له آشنا راځونه نشم بشپه اته
دا شیبه از مغغل آزادی رادیو او ری آزادی رادیو د سهار لو د مخام تر او ورځی د اونې خبرېږي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ قومي مشران وای د دې ولسوالۍ په ځنګل نومي سیمه کې بهرنۍ جنگیالیو ځالې جوړې کړې. د خلکو وای وسلوالو طالبانو په ځنګړي ډول د منځنۍ آسیا د هیوادونو جنگیالیو په دې ځای کې د ځانوژونکو او ماین جوړونکو د روزنې او د ځوانانو د جلب و جذب مرکزونه جوړ کړي. په دې اړه د آزادۍ رادیو خبریال اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
د کندز امام صاحب ولسوالۍ د ځنګل په سیمه کې د طالبانو تربیوي مرکزونه جوړ شوي دي. د کندز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ قومي مشران وایي چې دولت د امنیت په راوستو کې پاتې راغلی دی. دغه مطلب د دغې ولسوالۍ قومي مشرانو په هغې غونډې کې بیان کړ چې د کندز ولایت سرپرست، د ولایتي شورا غړو او د دې ولسوالۍ مخورو پکې حضور درلود. د یادې شوې ولسوالۍ د سیمه ییزې شورا غړي سلطان همکار وویل چې دا مهال د ځنګل په سیمه کې وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو د ځان وژونکو، ماین جوړونکو او د نورو تروریستي بریدونو مرکزونه جوړ کړي دي.
ځنګل یګانه مرکز طالب است، امونجا تربیه میشه. از امونجا
د امام صاحب ځنګل د طالبانو مرکز دی. په ځنګل کې طالبان خپل ځان وژونکي، ماین جوړونکي او تروریستان روزي. موږ تل خپل غږ پورته کړی دی خو هیچا هم زموږ غږ نه دی اوریدلی. په عین وخت کې د امام صاحب ولسوال امان الدین قریشي بیا وایي د طالبانو او د بهرنیو جنگیالوی د لمنځه وړلو په هدف باید ډیر ژر تصفیه عملیات پیل شي. هغه همداراز په دې ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو د زیاتېدو غوښتونکی شو.
ولی نسبت به اونا را ما کم هستیم، تعداد ما کم است. امیدوارم
طالبان ډیر دی، اما په دې ولسوالۍ کې زموږ امنیتي ځواکونه لږ دي. خو زه هیله کوم چې د فرقې قومندان دې ولسوالۍ ته د ځانګړي ځواکونه یوه قطعه راولیږي، څو د طالبانو پلانونه شنډ کړي او د خلکو امنیت تامین کړي. خو د کندز ولایت سرپرست حمدالله دانشي د دغې ولسوالۍ اوسیدونکو ته ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به په دې ولسوالۍ کې د خلکو ستونزې هوارې کړي. دانشي په خپلو خبرو کې وویل چې په راتلونکو څو ورځو که په دې ولسوالۍ کې د تروریستانو پر وړاندې تصفیهي عملیات هم پیل کیږي.
ان شاء الله ما برتون اطمینان میتم چې ما قدم به قدم امنیت را
بریم. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ډیر ژر په دې ولسوالۍ کې د خلکو ستونزې به هوارې کړو. همدارنګه ډیر ژر په کندز ولایت کې او په امام صاحب ولسوالۍ کې امنیت رامنځته کړو. همدارس په کندز کې د ملي اردو د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال محیدین غوري پر خلکو غږ وکړ څو له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي، ځکه پر د خلکو له همکارۍ امنیتي ځواکونه په یوازیتوب هیڅ هم نشي کولی.
به شما اطمینان میدم نبود شما رو چهار تا موسیقی دارم پشت سر خود میگیریم. حرکت
زه ستاسو په ملاتړ له امنیتي ځواکونو سره د ځنګله په لور حرکت کوم څو هلته د دښمن مرکزونه له منځه یوسو، ځکه دا د افغانستان خاوره ده. زه اجازه نه ورکوم چې د پاکستان مزدوران او پاکستانیان دلته مرکزونه جوړ کړي. د یادولو وړ ده چې له دې مخکې هم د امام صاحب ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو په دې ولسوالۍ کې د طالبانو او د بهرنیو جنګیالیو پر موجودیت اندېښنه ښودلې وه. نوموړې ولسوالۍ له تاجکستان سره ګډه پوله لري او سرحدي سیمو کې پراخ طبیعي ځنګلونه هم موجود دي. اجمل آریان، آزادۍ رادیو، کندز.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه تاسو خپل نظر که غواړئ چې له نور اوریدونکو سره یې شریک کړئ، نو د اس ام اس په وسیله د آزادۍ راډیو له لارې له اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1813 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به یې له اوریدونکو سره شریک کړو. په ننګرهار کې د شینوارو د شپږو ولسوالیو ولسونو د جرګې له لارې خپل منځي اختلافات پای ته ورسول. د دې جرګې استازو آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی په خپلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د یووالي په ټغر سره راټول شوي او غواړي چې له حکومت سره همکاري وکړي. په دې اړه د آزادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواري دا راپور برابر کړی.
د ننګرهار په شپږو ولسوالیو کې میش د شینوارو ولسونه د پرلپسې جرګو وروسته د یووالي په ټغر سره راټول شول. د شینوارو ولسونو ترمنځ دغه جرګې چې له تیرو درې اونیو راهیسې روانې وي، د دوشنبې په ورځ یوې پرېکړې ته ورسېدل. د دغو قومونو لخوا برابر شوی پرېکړه لیک ملک عثمان ولوس چې ټولو په ګډه له دولت څخه ملاتړ او د خپلې سیمې د امنیت ساتلو ژمنه وکړه.
موږ شینواري شپږ ولسوالۍ د الله په وړاندې اتفاق سره وکړ چې د هغې نه لوی ذات نشته او د هغې نه لوی زمین نشته. اول من قومونه به یو د بل کمای نه کړو. ټول شینواري شپږ ولسوالۍ یو وروڼه دي، هیڅ خېل او دعب کې نشته. دویم، د خپل اسلامي دولت پوړه دي هیڅ قسمه ناوړه او غیر قانوني اعمال به نه ترسره کوو. دا زموږ دولت دی، اسلامي دولت دی او پاره کوي ملاتړ. دریم هغه بهرنی وګړي ګوره چې زمونږ د قوم ولس او دولت په وړاندې ناوړه کړې تر سره کوي مونږ قومونه باغوي مخه نیسو ګوره په خپل خاور کې به زین ورکو شرط به دی چې حکومت به ځي صحابه پاکي مونږ ته به سپاري مونږ خپل ساحري سو بیا به بل چا د بیا آینده لپاره په حکومت سره ګډ ګډ باندې وګه باندې رواني
د شینوارو یو بل قومي مشر ملک سهیل بیا لولیتی ادارې څخه وغوښتل چې دوی دې هم په خپلو عدلي او قضایي ادارو کې اصلاحات راولي تر څو د قومونو واټن له حکومت سره نږدې شي
خو یو خبره مونږ کړو کنه چې حکومت خپلې فیصلې په عادل او انصاف نور شو عادل او انصاف چې را نشي هم محکمو کې هم څارنواله کې نه دا والی خورانه خبره نه کنه فیصلې خو نور څوک کنه محکمې کا څارنواله یا قانون خلک عادل او انصاف هم ولسوالو ته دام وغځوه لږ لږ یو سنا څه قدمونه د حکومت په دې خپل اصلاحات او تغییراتو کې راولي په ننګرهار ولایت کې نو ان شاء الله تعالی مونږ مت شاته ولیاړو حکومت زونږ دای او دیم ډیر یې نه غوړه توی کړی
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شنوارو لقوم څخه مننه وکړه چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسول او په یو غږ د خپل سیمې د امنیت ساتنې غږ وکړ
ټول یو قوم دی خو بیا په قومونو کې کوم سوالی دی کلی دی ګوندی دی د فیصلې ته رسیدلې دي هغه څوک چې ولز زوري هغه څوک چې د حکومت خلاف چغې کوي هغه په خلاف د ولس ودرېږي او نور به د دې بدبختیانو مخه نیول کیږي تر څو موږ وکولای شو په شنوارو کې زموږ مکتبونه فعال شي په شنوارو کې زمنګ کلینیکونه فعال شي په شنوارو کې زمنګ هغه خروجی یا هغه برنامه چې په نور ولسوالیو کې دی په شنوارو کې فعال شي
د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ژمنه وکړه چې افغان ګډ امنیتي ځواکونه به د شنوارو ولسوالیو څخه وسلوال وشړي او تصفیه شوې سیمې به د امنیت ساتلو په موخه ولسونو ته وسپاري
موږ وکولای شو د ملي اردو ملي پولیسو سرحدي پولیسو او امن نظم پولیسو ملي امنیت په مرسته باندې دا سیمې ټول ان شاء الله پاک کو څو دی وکول سیاسي وساتي او موږ به هم په هغه محلاتو کې هم محلي پولیس دوی د پاره ان شاء الله ماده کوور به کو هم به وسلې هم تجهیزات هم بخپل ورسره وسو کله چې دوی زموږ څخه غوښتنه وکړي چې نور دوی د سیمې ساتي موږ به د سیمې سره وځو او بیا به هم د امنیتي ځواکونو حمایت همیشه ورسره وي
د شینوارو قوم چې د ننګرهار په حس کې مینه اچین سپینغر نازیان غنیخیل او دور بابا ورسوالیو کې میش دی د پخوانی ولسمشر حامد کرزی دورې په لومړیو کې د ځمکې پر سر ځینې اختلافات راپورته شول
د پاریس له تروریستي حمله وروسته د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویلي امریکا او روسیا باید په خپلو کې اختلافات یوې خواته کړي او د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې سره د مبارزې لپاره باید یو ګډ ائتلاف رامنځته کړي په پاریس کې د تیری جمعې شپې په تروریستي حمله کې 129 کسان ووژل شول په دې اړه نور تفصيل اجمل اند اوروي
د فرانسې ولسمشر پرون د خپل هواد د پارلمان په دواړو مجلسونو کې وینا وکړه وی ویل سوریه کې د جګړې لپاره یو خلوی ائتلاف تارتیا ده نو موري ویل دا به د امریکا له ولسمشر بارک اوباما او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې لاغوي سره دا مسله بحث کړي ټاکل شوی چې نو موري به په نږدې ورځو کې د امریکا او روسیې له ولسمشرانو سره وګوري د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ویل موږ باید یو ګډ ځواک رامنځته کړو د پوینا اوس هم د داسې ځواک د رامنځته کول لپاره نه وخت شوی نو مولوی په خپل پرونی وینا کې زیاته کړه چې فرانسې د داعش پر ضد خپل عملیات تیزوي د ولن په وینا فرانسې د محل په یو جګړه کې خکیل ده خو دا د تمدنونو جګړه نه ده ځکه د پوینا تروریزم د هیڅ ډول تمدن استازولي نشي کولای نو مولوی ویل هیواد د هغو اسلامي سختریزو پر ضد جګړه کې دی چې ټول نړۍ ته ګواخ پیښ کړي په عین حال کې فرانسوي پولیس وایي د مشکوکو سختریزو پر هدفونو یې چاپی خورسولي په بلجیم کې هم کومندوز واکونو په بروکسل کې یو کور محاصره کړی وو خوونه توانی دل چې په اروپایي هیوادونو کې د بریدونو په ترسره کولو مشکوک څوک ونیسي د فرانسې د کورنیو چارو وزیر برنارد کاشنیو پرون خبريالانو ته ویل په تیرو سلیر ساتونو کې پولیسو د دې بریدونو په تړه او د مشکوک کسانو د مندلو په اړه 118 پیته حمله کړې
لیز اتنټا ابجکټ کی نوزون فراپي
کاشنیو وايي هغه بریدونه چې د جمعې په شپه په پاریس کې وشول تر هي بهر جوړ شي و د بریډ کونکو یو ډله د بلجیم له خاورې انتقال شي او په غالب ګومان په فرانسې کې هم لا تړي لرل په دې اړه هم زموږ څېړنې روانې دي
د کمپلیسیټي ان فرانس
د فرانسې د کورنیو چارو وزیر ویل تر اوسه پوری درویش مشکوک کسان د دې بریډونو سره په تړاو نیول شوی د په وینا یو سلو څلور کسان نور په کورونو کې نظر باندې پولیس وايي د پاریس د بریدون لپاره کاریدلی یو شمیر وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي بلخوا په ترکیه کې د نړۍ د شلو بډایو او پرمختللو هیوادونو مشانو په خپل غونډه کې هوټ کړی چې د نړیوال تروریزم د مخنیوي لپاره خپل کې استخباراتي معلومات شریکي او د تروریستانو مالی سرچینې بوچي هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1813 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
هدایت امین هادی له هلمند څخه په خپل اسمس کې لیکي، داعش یو خارجي پدیده ده، باید له خپرېدو مخکې له منځه یوړل شي. خالد له کندهار لیکي، ولسمشر اشرف غنی باید له ایران سره خبرې وکړي ترڅو ایران د طالبانو سره همکاري بند کړي، ځکه چې یو ورځ به همدغه طالبان هم په داعش بدل شي. او یو بل اوریدونکي چې نوم یې لبدا مرغه دی، اوریدونکي اس ام اس نل وستل کیږي، لته سنه بخنه غوړو قدر من اوریدونکو ستاسو پیغامونه یوازې هم دومرو. اوس هم سید کمال شاه عارف ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
په ترکیه کې راټول شوو د نړۍ مشرانو ژمنه کړې چې لا ډېرې استخباراتي معلومات به خپلو کې سره شریکوي، د ترهګرو د تمویل سرچینې به وچوي او اروپا کې به او د اروپا کې به پر خپل امنیتي تدابیر زیاتوي. د فرانسې ولسمشر د مدیترانې سمندرګي ختیځ لور ته د دې هیواد د جنګي بیړیو د استولو امر کړی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پرون له پارلمان وغوښتل چې په دې هیواد کې د پاریس له حمله وروسته اضطراري وضعیت د درې نورو میاشتو لپاره وغځوي. د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې سی آی ای مشر خبرداری ورکړی چې شاید د 18 ډله به د ځینو نورو حملو پر پلان هم کار کوي. په امریکا کې د هغو والیانو شمیر په زیاتېدو دی چې نه غواړي په خپلو ایالتونو کې د سوری کډوالو مني. د بیجیم او اسپانیا د فوټبال ټیمونو ترمنځ دوستانه مسابقه پرون له پیلېدو څلوري ساعته مخکې د پاریس د حمله په اړه د تحقیقات په تړاو د حکومت او امنیتي خبرداري له خبرېدو وروسته کینسل شو. د ننګرهار د شپږو ولسوالۍ قومي مشرانو په خپلو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د یووالي پریکړه وکړه. د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکي وایي کورنۍ او بهرني وسلوال مخالفین د دې ولسوالۍ په ځنګل سیمه کې پراخ روزنیز مرکزونه لري. او د میدان وردګو والی وای هغه مسافر چې پروندو شمه د کابل میدان وردګو په لار کې طالبانو يرغمل کړی بو د قومي مشرانو په منځګړیتوب خوشی سوي دي.
قدر منوریدونکو شیبا ورسته تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې 19 پروګرام او ورپسې نیمه نړۍ د خځو لپاره ځنګړې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې اسد الله لودین ته وښی چې د کابل ورسپانو مخکته نه کړي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د افغانستان د سولې ارتیا په دې برخه کې د پاکستان رول او د امنیتي وضعیت په اړه د افغان چارواکو سرګندونو ته ځانګړي کړی دي. انیس دولتي رسپانو خپل سرمقاله ته دا سرلیک ورکړی چې پاکستان په بے بنسټ خبرو له ترخو واقعیتونو تختی. په سرمقاله کې راغلی د پاکستان د سنا د دفاعي کمیټې مشر مشاهد حسین ویلي چې طالبان د پاکستان دښمنان نه دي او په پاکستان کې مش طالبان اسلام آباد ته ګواخ نه پیښوي. د سرمقاله لیکوال ویلي مشاهد حسین دغه سرګندونه په داسې حال کې کوي چې څمو د وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف امریکا ته د سفر پر مهال ویل چې دوی نشي کولای په یو وخت طالبان ووژني او هم د سولې خبرو ته کینوي. د ورسپانې په باور د پاکستان د چارواکو خبرې په دې معنی دي چې دوی د طالبانو ملاتړ کوي او د طالبانو د فعالیتونو هدف هم یوازې د افغان حکومت ځپل دي. سرخط خپلواکي ورسپانې هم خپل سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړي کړي او د پاکستان د پاوز د ویان اسیم باجوال قول پکې ویل شوی چې د افغان سولې خبرې له کابل څخه د معلوماتو له افشا کېدو وروسته په ټاپه ودرېدې. په سرمقاله کې راغلي د پاکستان غوښتنه دا ده چې د ملا عمر د مرګ خبر باید پټ ساتل شوی وای ترڅو د افغان حکومت د سولې پروسه بریالی شوی وای. د سرمقاله لیکوال ویلي پاکستان غوښتل د سولې د خبرو په پلمه افغان حکومت په تور نه خود پسې ولېږي. خود لیکوال په خبره خداوه چې افغان حکومت په مناسب وخت کې د ملا عمر د مړینې خبر افشا کړ. د ورسپانې په باور پاکستان هغه وخت د سولې ډول غاړې ته اچوي چې د نړیوالو تر فشار لاندې راشي او یا هم هدف د امتیاز ترلاسه کول وي. چراغ ورسپانې بیا په یو مطلب کې د جرای رئیس عبدالله عبدالله خبرې راخیستي چې ویلي دي د داعش ګواښ ته په کتو باید افغان امنیتي ځواکونه تجهیز شي. په مطلب کې د ښاغلي عبدالله په حواله ویل شوی د پاریس حمله وخوده چې د داعش ګواښ د افغانستان له پولو اوړي او ټول نړۍ ته متوجه دی. سرنوشت ورسپانې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د پاریس له حمله وروسته په اروپایي هیوادونو کې پر افغانانو او نورو مسلمانانو باندې شرایط سخت شوي دي. په مطلب کې راغلي په هغو هیوادونو کې د افغان پناغښتونکو د قبولۍ چانس هم کم شوی او په مطلب کې په اروپا کې د میشتو افغانانو په حواله لیکل شوي چې ژوند یې تریخ شوی او په لارو او کوڅو کې کلک څارل کیږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، وای وطن لمور او پلاره خوګ دی جانان درې واړه پرګدام تاسو راځم. خو زموږ ځینې ځوان کډرونه یعنی په لوړو زده کړو سنبال ځوانان دغه درې واړه د څه لپاره پریږدي؟
په افغانستان کې ناامنۍ ده، کورونه نشته، زه مجبور یم چې خپل د کشور څخه لاړ شم.
زه داسې فکر کوم چې که زه په افغانستان کې ژوند وکړم زما هیڅ هیله دلته نه پوره کیږي.
زما په نظر وضعیت همداسې مخکې نه شي، باید نور ځان وباسو.
دوستانو، له افغانستان د نورو ځوانانو په شمول د ځوانو کدرونو تیښته دا هیواد لا نورو کومو مشکلاتو سره مخ کولای شي او آیا له خپل وطنه تیښته د حل لار ده؟ په دې تاندې څانګې کې دغو پوښتنو ته د ځواب ویلو هڅه کوو. زه نورګل شفق یم. ملګرو، له افغانستان اروپایي هیوادونو ته د تیښتې عمده علتونه ناامني او بیکاري ښودل شوې، خو په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو ته په قاچاقي یا په غیر قانوني لاره تلونکو کسانو کې د ګڼ شمېر داسې کسانو د مرګ او په سمندر کې د لاهو کېدو خبرونه اورېدل کېږي چې دلته یې ښې وظیفې درلودې، د لوړو زده کړو خاوندانو او د ژوند ګزاره یې روانه وه. نو ښایي د نورو مشکلاتو تر څنګ له اروپایي هیوادونو سره په خپله د ځینو ځوانانو بې درېغه شوق هم د داسې تیښتې یو بل سبب وي. که نه نو ولې ځینې لوستي کسان دلته په کوم هوټل موټل کې کار کول شرم ګڼي، خو په اروپا کې په موټر وینځلو باندې افتخار کوي؟ ننګه تل دوستانو، هغه افغان ځوان دی چې په 2013 کال کې ورته د فولبرایټ سکالرشپونو له لارې په امریکا کې د بشري سرچینو په برخه کې د ماسټري په کچه د لوړو زده کړو زمینه برابره شوه او هلته یې د خپلو هڅو په برکت د ځوانانو د شجاعت جایزه هم ترلاسه کړه. دی وایي چې له افغانستان ورسره نږدې شپېته کسه د زده کړو لپاره تللي وو چې ځینې راغلل او ځینې پاتې شول، چې اوس ځینې پکې هلته په $8 مزدوري کوي.
یو مثال یې درته درکړم چې یو کس چې د ډېر معتبر پنتون څخه فارغ شو د طب د عامه پالیسي په بخش کې، هغه هغلته اوس په یو عادي دوکان کې کار کوي. که هغه چیرته دلته راغلی وای، خصوصا د طب په څانګه کې، هغه کولی شوای خپل روغتون دلته واس کړی وای، کولی شوای خپل کلینیک وای. حتی اوس په صحي سکتور کې زموږ او تاسو پرمختګ زیات او ضرورت زیات دی، عاید به هم ډېره ولی شو. اما هغلته اوس په $8 ساعت کار کوي، نو وروسته کې خبر شوم چې څه ذهني مشکل هم ورته پیدا شوی.
ملګرو، ښاغلی اتل همداراز وایي چې ما فکر کاوه افغانستان ته له رسېدو سره سم به وظیفه پیدا کړم، خو داسې ونه شول. مګر بیا هم نه ناهیله یم او نه په خپل بیرته راتګ پښیمانه.
تقریبا یو میاشت نه څه زیات څه بیکاره شوم، خو هغلته به مثلا ترک ولګې، دلته به ترک د کار ولګې، هغلته به چېغه شو، بیا به هغه ونه شو. خو هغلته که زه پاتې وای، شاید هغلته زه زیات ناهیله وای، نظر دلته چې زه ناهیلیتوب زما و، ځکه دلته بیا هم دغسې یو سبون منتظر وم چې امکان لری. اوس می هم یو موقتی وظیفه پیدا کړی ده چې څو میاشت ده، خو په اصل کې د یو افغان ځوان په توګه خپل اخلاقي مسؤلیت ادا کوم. هغه هر ډول قربانۍ ته اړتیا لري.
وطن جنت نشان دی، ګلان پکې کرم، هم د روح نگران دی، ګلان پکې کرم.
وای ژوند په امید خوړل کیږي. خای ډیر ځوانان د ننګ اتل غوندي د خراتونکو په امید لا هم خپل هیواد څخه تېښتې ته زړه ښه نه کړي، خو کله چې ناامیدي ډیره وي د کمزوري اعظم خاوندان له خراتونکو بیزاره کیږي. د ټولنیزو چارو یو ځوان کارپوه حامد صبوري پر اوسنی دولت د دې لقبل هم نیوکه کوي چې ځوانانو ته د راتلونکو لپاره د یو ښه امید په ورکولو او د ځوانو کډرونو په خوندي کولو کې پاتې راغلي دي.
په افغانستان کې خصوصا په اوسنی حکومت کې څو د ضعف نقطې دي. یو د امنیت موضوع ده، دوهمه خبره د کار موضوع ده، اقتصاد موضوع ده. تر اوسه دوی نه دي توانېدلي چې یو څو غټې پروژې دغسې کارونه شروع کړي چې په هغې کې د افغان ځوانان هغه چې حداقل سواد لري هغوی ته کارونه کړي. د بعضې سرچینو نه تله موږ وساورو چې شاوخوا 50,000 دولتي پوزیشنونه د افغانستان اوسنی دولت تر اوسه نه دي کړي چې هغه پوزیشن ډک کی. دریم موضوع دولت وظیفه ده څنګه کولای شي دوی ځوانانو ته او خلکو ته امید ورکړي چې تاسو خیر که اوس وضعیت ښه نه دی په آینده کې په یو کال کې موږ دغه پروګرامونه لرو. ځینې بعضې پلانونه چې دوی کولای شي خلکو سره شریک کړي او دغه طریقه د خلکو په دننه یو امید راپورته کړي. متاسفانه دولت ونسو کولای په دغه یو کال کې چې دغه کار هم مخته یوسي.
دوستانو ښاغلی صبوري همداراز وایي چې په اروپایي هیوادونو کې به ابرو ژوند کول په افغانستان کې په اوسنیو حالاتو کې تر ژوند کولو ډېر زحمت او حوصله غواړي.
امریکا او اروپا ته تګ هم ډېر اسانه کار دی. کالته څوک ورسیږي د ژوند کول شرایط، بیا د پیسو پیدا کول شرایط، د یو فامیل پالنه، په هغې ټولنې کې ژوند کول هم ډېر اسانه کار نه ده. د دوی خپله چې عیب داسې یو به ابرو کار پیدا کولی سي چې دوی خپل فامیل، خپل ژوند او خپل کورنۍ ته هم د عزت صاحب سي او هم خپل ځان ته د عزت خاوند سي. که دغه نه چې دي حداقل یو وار پوښتنه وکړي چې آیا زه چې هلته څم وضعیت څنګه دی، آیا هماغه د خلکو هوایي خبرې چې موږ ته کړي چې ولا هلته به جنت یې، هغسې جنت هم هلته نشته، بلکې د امکان لري چې د افغانستان زیات جنرلونه سره دوی هلته مخامخ سي.
مننه همزولو چې تاندې څانګې اوري. نامنی او بیکاری به وی دوستانو، خو آیا د حل یوازینی لار ل خپل وطن تیښته ده؟ په دې اړه د کابل پوهنتون د دوو محصلانو لیوال افغان او مجیب الرحمن خبري اورو. دوی وای
زموږ وطن د مور حیثیت لري. ناروغ دی مثلا وطن می، نو زه د وطن نه ولې پرېږدم؟ وطن موږ بل دلته پاتې پات شو، د مور صداوی په دې حالت کې که وطن پرېږدم مطلب دا چې مور هم پرېښودلې.
زه مثال درکم، د وطن چې دی د کور حیثیت لري. نو که موږ په کور کې یو پسات یا یو غل یا یو مرض داخل شي، دغو په وړاندې مقابله او دغو د مابینه وړل پکار دي، نه دا چې موږ د خپل کور نه وتښتو. یعنې د کور هغو غلطه یو مرض ته پرېږدو، دا خو نور هم در بدر کې وي پیدا دی هواده پاره ده. نه ده ده پاره چه مرز چه پایداش مونگ بطه تک تک مرز نمیده ده بروسیم.
دا وطن زما وطن، دا چمن زما چمن، دا وطن زما وطن.
ملګرو، څو نور محصلان غرڅنۍ ساهو، نسیم محمدی او عائشه قاضی دا خبره په یو بل ډول کوي چې د وطن خاوره می خوراک وای، نه په پردی وطن کې غوښې پلاونه.
زه شخصا یو محصله یم، د دولت په پیسو درس وایم، نو دا خو قرضداره یم چې ته قرض ادا نه کوم، نو څنګه به وطن پرېږدم؟ د وطن مرهون یم، هغه حق وای ورته ادا کوم. که زه ادا نه کوم، نو د یو بېسواده ځوان نجلۍ یا هلک نه به څه هیلې؟ باید حق ادا شي.
په افغانستان کی کډرونه کمیږي، خپل وطن ته خدمت نه کیږي، نور وطنونو ته بیا نو التم چلاټ شي، الته بولانی او برګر او دغه شانو کی دوی وظیفه کوي. نو چې دلته راشي بیا دلته غټه غټه خبرې کوي چې مونږ الته سی وظیفه لرو، چې کو چې کو کنه. ان شاء الله که زه فارغ شوم هم دلته به وظیفه پیدا شو، خپل وظیفه وکړو. که وظیفه نه یو څه شخصي کار وکړو چې هغه شخصي کارم ګټه افغانستان خپل ملت ته ورسی.
زه هرګز نه غواړم چې خپل هیواد فریډم او بل ملک ته لاړ شم. مونږ هیواد مونږ ته ضرورت لري، باید ودانې کو ترڅو پورې مونږ د نورو ملکو خدمت وکړو. هماغه یو وخت ودی ک مونږ ته رسیږي، په هماغه باندې قناعت وکړو. مګر خپل هیواد ودان کو چې ضرورت نشي چې سبا یا نن مونږ بل ملک ته لاړ شو، بلکې داسې مونږ خپل هیواد جوړ کړو، دوه ملکونه خلک او ځوانان راشي زمونږ ملک ته دلته کار وکړي.
دوستانو، ننګ تل هم وایي چې ما کولی شول چې په امریکا کې پاتې شم او خپل ژوند هلته جوړ کړم، خو ما د خپلو ښوونکو او مور او پلار قربانۍ او د وطن مینه سترګو ته ودروله. دی په بهرنیو هیوادونو کې د ځینو میشته کسانو په اړه وایي چې د افغانستان خاوره د دوی مړه وجود ته نه، بلکې ځوان انرژۍ ته ضرورت لري.
زما مسؤلیت داسې دی چې زه اوس داسې کس شم چې قربانی ورکم، د آینده لپاره نور کسان وروزم او د غو سره کومک وکم. دوی کلار شي د خو مستقیم په ټولنه باندې تاثیر لري. دوی ته پیغام دادی هغه څوک چې دوی د ما سره دا ومني چې هغه ته به هم
ژوند خوندور نه وي. وروستی ارمان به هم دی چې په افغانستان کې مخخ کی. نو خو بیا چې په افغانستان کې موږ مړو ته ضرورت نه لرو چې دوی کله مړ شي بیا افغانستان ته راولي وای چې دغه سه اوس مړ شو. موږ دلته غا فزیکی شتون او انساني ظرفیت او ضرورت لرو دغه چورته ووهي چې اخر د دوی آیا میراث بدای چې یو څو هډوکی افغانستان ته ولېګل شي، آیا میراث دی چې په افغانستان کې مترقی او پرمختللې ټولنې بنسټ کیږي.
خغلی صبوري وای همزولو چې په افغانستان کې تر اوسنی حالت سخت حالات راغلي، خو بیا هم خلکو مقابله ورسره کړي. دی وای چې ځوانان دي د دولت په تمه نه خوري، بلکې لځان دي او پختي چې د دې وطن د خیر لپاره څه کولای شي.
تخته کولای شي چې دغه وضعیت نور هم خراب کړي. یو دوام موږ په افغانستان باندې یو اعتماد لرو. افغانان که هر ځای ته ولاړ شي بیا هم په افغانستان باندې مهم دي، ولی په دې باید دوی متوجه اوسي په افغانستان کې تر دې بد شرایط راغلي دي. مورد 1999 کال په پیاد راولو، طالبان دوره پیاد راولو، په افغانستان کې بیا هم افغانان پاتې شول، دا وطن یې جوړ کړ. او زه مطمئنم چې یو تعداد نظر بعض مشکلات لري، هغه سعید چغزی، ولی اکثریت په دې خاوره کې پاتې کیږي او دا خاوره به جوړوي. زما مشوره دوی ته ده چې تاسو دولت ته میونی، تاسو افغانستان ته وګوري، وطن ته وګوري، خلکو ته وګوري. یو اداره راځي او څو کلی بیا پرته ځي به بلې نوې اداره راځي، نو ټول هغه په دې سیمه کوي چې تاسو دولت مشتدانه کوي. دا سوال هم د ځان وکړي چې تاسو څه کولای شئ خلکو ته، دولت یا حکومت ته نه بلکې خلکو ته څه کولای شئ.
د یو پوهنتون ځوان استاد امیر خان امیری هم وایي دوستانو چې په هر هیواد کې له سیاسي بدلونونو سره ځینې مشکلات رامنځته کیږي، خو باید له وطنه د تېښتې پر ځای مشکلاتو ته پخپل ځوانان د حل لار ومومي.
تغییر و تحولات را تمام کشورها تجربه کردند.
د نړۍ اکثر هیوادونو په سنگړی ډول د دریم نړۍ هیوادونو بدلونونه او تحولونه تجربه کړي دي، او د پرمختګ په لارې یو لړ مشکلات ګاللې دي. هر کله چې یو بدلون راځي د ټولو په ځړن راځي. نو ځوانان چې د یوې ټولنې د ملا تیر ګڼل کیږي، که نهیلی شي او د تېښتې په تکل کې شي، له نورو څخه ګیله سمه ده چې ناامني او بیکاري ده، خو تېښته د حل لار نه ده. هیڅ هیواد بل چا نه دی آباد کړی، بلکې د هغه هیواد خپل وګړي او ځوانانو چې ستونزې یې ګاللې، زحمت یې ایستلی، ناامیده شوي نه دي. ځان او خپل هیواد یې له بحران ایستلی. نو که د بل چا په تمه اوسو، دا هسې یو خیال دی.
وګه ما منتظر دیګا باشیم، یه خیال است.
وطن مور زمون. هو دوستانو، د جاوید امیرخیل په همدې سندره نننۍ تاندې څنګه پای ته رسو. دا خبرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/tandesangi. دا او د ازادي رادیو نور خبرونه پر دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خبرونه په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. د سوکال افغانستان په هیله علامه مړ
په ژوندون کې مشتون بلتا مړی مړی تمو تا تر دل مانځه د ډوډې شکورې زم.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
تے نیمی نڑے درنو وریدون کو سلامو نمی ومنے په روانه خبرونه کې د خزو په یو مالی حق یعنی میراث خبرې کوو. په ځانګړې توګه د هغونجونو په میراث چې ورور ونه لري او د پلار مالی ټول دوی ته پاتې وي. ځینې کورنۍ له دینجونو سره زور زیاتی کوي، د میراث په خاطر واده کولو ته نه پرېږدي او یا یې جبري واده ته مجبوروي. دا چې د اسلام له نظره دا موضوع څنګه ده او خپل میرمنې په دې اړه څه وایي په خبرونه کې به یې واورئ. زه مسعوده نیازی یم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د خزو په اړه مهم خبرونه واورو.
په کابل کې د ښځو لپاره لومړنی زراعتي مرکز جوړ شو. د کرنې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرکز کې به کرنیز مهارتونه د حاصلاتو پروسس او د ښو تولیداتو په برخه کې ښځو ته مهارت ورکول کېږي. ښاغلي راشد زیاته کړه دوی په نظر کې لري چې په آینده کې د لړۍ ولایتو ته هم وغځوي او میرمنو ته د کرنې په برخه کې مسلکي زده کړې ورکړي. دا مرکز د یون ډی پی یا د ملګرو ملتونو د پراختیا ادارې په مالي مرسته پرانیستل شوی دی. ولسی خلکو په جوجان کې د ویخزې د سنگساری دوه مخنیوي کړی. د جوجان د ولایتي شورا رئیس مولوی عبدالحی حیات ازادي رادیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل د میرمن چې د خپل حقوقي ستونزو د حلولو لپاره دولتي ادارو ته مراجعه کړي و په درزه بلسوالۍ کې راوغوړي او هلته یې سنگسار کړي. خو د ښاغلي حیات په خبره د سیمې سپینګیرو او قومي مشرانو د دې پیښې مخنیوي وکړ.
قدرمنو اوریدونکو، میراث هغه مال ته ویل کیږي چې د متوفا لمړینې وروسته د هغه د کورنۍ غړو ته پاتې کیږي او خزه هم د شرعي احکامو مطابق په دې مال کې شریک ده. خو زموږ په ټولنه کې میرمنو ته په ډیرو کم مواردو کې د میراث حق ورکول کیږي. حتی په ځینو سیمو کې کای و میرمن د خپل میراث غوښتنه وکړي نو د کورنۍ غړي دا خبره ډیره بدمنی او له هغه سره مخالفت کوي. کله چې په یوې کورنۍ کې پلار وفات شي، زوی نلری او لورګان ترې پاتې وینو، په دې وخت کې میراث د انجونو ترمنځ په مساویانه ډول ویشل کیږي. خو شته داسې کورنۍ چې انجونو ته د میراث حق نه ورکوي. د کورنۍ نور غړي د میراث په خاطر انجونی واده ته نه پریږدي او بیا یې جبري واده ته مجبوروي. نجیبا یوه له همداسې انجونو څخه ده چې پلار وفات شوی دی. دا له پلاره یوه پاتې ده او ورور نه لري. کورنۍ د دې د میراث په خاطر ځان تیر باسي او کله کوم بیگانه خواستګار ورپسې راشي نو کورنۍ نه ورکوي، له دې ویرې چې د دې د میراث مال به له کوره ووځي او پردی بشي.
زه خپله پلان زه یوه یم، پلار مې وفات شوی دی. زما کورنۍ ګرچ په خولې باندې نه وایي چې مثلا نه درکوو یا ستا میراث ستا تر هغه کېږي نه، خو زه چې د هغوی دغه نظریاتو نه پوهېږم. یو څوک چې مثلا ما پسې خواستګاره شي بیګانه یا هغو د ځان تیر باسي، او زه پوهېږم چې مثلا د دې دلیل څه شی دی. د دې دپاره چې دا آینده کې چاته ورکړو، دا به خپل د حقوقو نه دفاع وکړي او خپل هغه به واخلي. ګرچې ما کورنۍ کې مې لیدي چې مثلا زه خپل حق اخلم، زما څه شی حق مې دی، هغه که زه خپل وکم بیګانه وکم هر څوک چې وي. خو زما انا چې ده هغه د مغنه کار چی نه اتل کله چې یو شی د کلین نمګراوړو تقسیم شي هغه وخت به راکول. اوس پوه شو چې مثلا ما خپل د عقد دفاع کړی ده، غوښتي مې دي کنه هغه نم زه محروم شم. ساينده کې مثلا د ډیرو توقعونه لري. کله چې بیا د حق حاصل وخت شو فزه طبعا د خپل حقوق نه دفاع کومه.
اغلی نجیبه همدار زیاتوی ډیرنجونې ل خپل کورنۍ نه د میراث حق نه غواړي، ځکه چې ویریږي سبا ورځ به ورسره تګراتګ نه کوي او کزیننجونې خپل میراث وغواړي نو ټوله کورنۍ په خلاف کیږي او په ژوند کې ورسره نه پالي.
ایس انجلی خپل د کورنۍ نه خپل میراث حق نه دی غوښتي، ځکه وایي چې که زه د خپل د کورنۍ نه د میراث حق غواړم شاید ما سره رفت آمدونه کی، یعنی فامیل می توجه نه لري. درد پر غو د خپل حق نه حقوق نه تیریږي. ځین جن دي خپل د حقوق نه دفاع کوي، خپل غږ پورته کوي، نو غو ته هم ډیر سنز می جدي ګټه خپل فامیل خپل کاکای بس ټول کورنۍ دغه په خلاف باندې کیږي.
د خبرونې په دې برخه کې بل یو څو میرمنو نه واورو چې د دوی په سیمو کې کا یو انجلۍ ته میراث پاتې وي او ورور ونه لري، د کورنۍ نور غړي څه ډول رویه ورسره کوي.
من خو سره یو کورنۍ وا کوم لاس لورګانې هغه به سي ورکول زو نه لره انو دا تر بران تر زمونه به ویل چې دا مونږ چاته نه پرې سي وری کیدا خو دا میراث وړي بل کور ته ځان سره دا مونږ کو کای جلیزړي کورنۍ جوړي جوړي نه مونږ په زور کو تی بیا باج نو کې تو دا نن د صفات سوی په کور جوړي سوی کما په زور نه دی وکړه جوړي وکنه وکړه.
یو څو انجونې وی بیا کله چې پلاری وپاسه دوی ورور نه دلوده، یو زړه مور و دا انجونې ټولې پیغلې وی، نو کله چې دوی یتیمان شول نو بیا د تری پسې ورغې دوی ټولې راوستل افغانستان ته. د تری چې وو زمونې دلوده او دوی پنځه خویندې وی ټولې یې خپل زمونو ته په نکاح کړلې، خو دوی یو هم راضي نه وز بل غږ یې نه سو پورته کولی. کله یې ونو څه به یې کړي و، خاص همدغه یو لامل و چې ځمکه دوی ځان سره وینسي او وایې نخلي کنه پنځه خویندې وی ډېره ځمکه یې د دې په خاطر د خپل زمانه ته په نکاح کړل.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. www.azadiradio.com د ستر محکمې د اسنادو او وثائق رئیس مولوی مصطفی بارکزی وایي د اسلام په قانون کې د میراث قانون نافذ دی او کله چې متوفی فوت کوي نو د میراث صاحبان تعین شوي دي چې ښځې هم نیم میراث وړي.
میراث در قانون اسلام اسناف ازو تعین شده.
د اسلام په قانون کې د میراث اسناف ټاکل شوی دی. په قران کریم کې هم دا خبره په صراحت بیان شوی ده کله چې متوفی وفات شي د میراث صاحبان مال او درې ټاکل شوی ده. میراث ذوالفروز او ذوالارحام لري. ذوالفروز هغه کسان دي چې د پلار لخوا میراث وړي او ذوالارحام د مور لخوا ارث وړي. میرمنې نیم میراث وړي او دا د دې لپاره چې میرمنې مهر لري او نفقه یې هم په خاوند ده. ک میرمن اولاد ولري او خاوند یې وفات شي نو میرمن د میړه د مال اتمه حصہ وړي او که اولاد ونه لري د مال څلورمه حصہ وړي. هغه هم په دې خاطر چې که اولاد ولري نو هغوی د دې لګښت ورکوي.
د علوم اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نورالله کوثر وایي میراث د ښځې حق دی، بل څوک دا حق نه لري چې په دې حق کې مداخله وکړي. یعنې د میراث حق په اسلامي شریعت کې ثابت دی.
میراث د ښځې یو حق ده چې خالص د ملکیت پورې اړه لري او بل څوک د میراث په حقوق کې مداخله کول حق نه لري. الله جل جلاله دا حق صرف ښځې ته ورکړی ده. واتا کل ذی حق حقه، په اساس باندې چې د هر صاحب حق باید خپل حق واخلي. د میراث حق هم دغسې د ښځې پورې اړه لري. دا میراث کله ښځه له خپل اصول نه وړي، کله له خپل فرونه او کله له خپل خاوند نه میراث وړي. د میراث حقوق هغه ثابته حقوق دي چې الله جل جلاله ابتدا د ښځې حق بیت کړه بیا د نارینه د میراث په بارکه الله جل جلاله فرمای لذکر مثل حظ الانثیین، پای د نارینه لپاره دوه برابر د خزه حق وي. نو دلته د خزه حق تثبیت دی، یعنی د خزه حق معیار ګرځیدل د نارینه د حق لپاره. یعنی کچیر ته د خزه حق په میراث کې نه وای، د نارینه حق به چیر هم نو. دغه وجه نه اسلامي شریعت میراث اصل د خزه لپاره ګرځول.
لکه چې مخکې هم وویل شول، ځینې کورنۍ د میراث په خاطر د ځینو نجونو د ژوند فیصلې کوي. که کوم بیګانه خواستګار ورپسې راځي نو نه یې ورکوي، وایي چې زموږ میراث پردی کیږي. یا دا ډول نجونې د کاکا زوی یا بل چاته په جبر ودیږي چې په آینده کې بیا له بلا ستونزو او ربړو سره مخ وي. ښاغلی کوثر زیاتوي د میراث لپاره واده کول او په نجلۍ په جبر منل دا ناروا کار دی، ځکه چې په نکاح کې اساسي شرط ایجاب او قبول دي، او که څوک د میراث په خاطر نکاح کوي دا حرام کار دی.
دلته د جلی دو حقونه کولند کیږي. لومړی حق دا ده چې د ښځې رضا په واده کې شرط ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حق نارینه او ښځینه ته ورکړی چې په نکاح کې ایجاب او قبول په خپل د دوی پر رغبت او خوښي سره وسی. کچیر ته دغه خوښي تر پښو لاندې کیږي او دغه خوښي د ښځې نه وي، دغه نکاح اصلا بنیاد نه ده سوی. د په زور واده کول دا په اسلام کې نشته. د نکاح حق پایمال کول دي. ادې دغه مابعد آثار هم ټول د ګناه آثار دي. دا ښځه یو بیگانه ښځه ده، اصلا د دې نکاح له ابتدا سوی نه ده. دا بیگانه ښځه شرط لهذا دی یو حرام کار. بل حرام کار دا کړی دی چې دغه د میراث په نیت باندې کول یا معقد نیت باندې کول، دا هم له اسلام سره په خلاف کې ده، ځکه د نکاح یو شرط تعبید ده، همیشه والی ده. که وروسته په دې باندې څه آثار مرتبیږي، یا چې هغې ته طلاق او جدایي او فسخ او خلع او داسې وایي، هغه آثار عارضي دي، حقیقي نه دي. حقیقي نکاح د تعبید او عبد لپاره ده. دا ښځه ابتدا کې په غلط نیت باندې نکاح کیږي. دا نیت د نکاح ډېر غلط نیت ده چې دی د معقد وخت لپاره وایي چې زه به د میراث لپاره اوس وکم بیا به وروسته ورسره ګورو. دا هغه ظلم ده چې شریعت دا ظلم رد کړی ده او شریعت سره دا ټکر کې ده او د اسلامي اصولو تر خلاف عمل ده.
خو اصلي پوښتنه دا ده چې ولې زموږ په ټولنه کې ډیری وخت میرمنې خپل شرعي حقونه هم نشي غوښتلای او په دې برخه کې له یو لړ جدي ستونزو سره مخ دي. د افغان ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي زموږ په ټولنه کې ځینې میرمنې نالوستې دي او په دې نه پوهیږي چې دوی څه حقونه لري، او هغه ډله میرمنې چې له خپلو حقونو خبرې هم دي هغوی د غوښتلو صلاحیت نه لري.
کرای شو د میراث په مسله دا زه سو آبادو ته ارتباط سو آبادو ته ورکم. اول خو یو کټګوري ده چې هغه پوه نه لري اصلا، ایس نه پوهیږي چې د میراث په نامه کوم حق دی او تشته نشته. دویم هغه د کم پوهې والا ښځې دي چې پوهنه او زده کړه یې کړې ده، مګر دیو حقوقي پوهنه او زده کړه باندې نه پوهیږي چې د اسلام د نگاهه دیو میراث کې حق لري. دریم کټګوري هغه کټګوري ده چې هم پوهه لري هم زده کړه لري مګر صلاحیت نه لري. خپل په فامیل کې ټول دغه اساس د دې ده چې دیو نشي کولای چې خپل حقونه واخلي.
د اغلی ساپۍ په وینا د افغان ښځو شبکه ښځو ته د دوی د حقونو په برخه کې دامه پوهاوی پروګرامونه لري، خو لا هم ډیر کار ته اړتیا شته.
خزی اصلا د پویگی د میراث په نامه اصلا د سه خزی دی چې فکر کوي چې د دیو حق د دیو وروډه لري د دیو حق د دی پلاروډه لري مثلا کچیرته ورور لري کاکاګان د کاکا زامن دیو بیا نه تنها د میراث حق بلکې د امانه خزی د وجود حق هم اغوی حاکمیت وایي چې موږ لرو چې دا زموږ حق دی زموږ د سه آزاوی دی چې اغوی آگاهی ورکړی دی چې خزی میراث کې حق لري د میراث د حق په باره کې د ملل متحد پر وخته بڼه چې د ښځو لپاره ده هغوی سره هم کار کړی دی او څه ملولونه یا کتابونه چې د هغې په اساس معلومات ورکوي نو ډېر په کم فیصدي باندې خلکو کې پوهاوی او خلکو کې عملي کېدل شروع شوی دی مګر موږ ډېر زیات نور کار ته ضرورت لرو.
درنو اوریدونکو میراث او ټول هغه مشروع حقونه چې د اسلام دین میرمنو ته ورکړي دي باید په ښه ډول پر ځای او ادا کړو ځکه چې هر هغه څه چې الله تعالی خپل بندگانو ته ورکړي دي د یوې ښېګڼې لپاره دي او نور پکې د تصرف او لاسوهنې صلاحیت نه لري. د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم. خادوسی